د ازادي رادیو په دغه پرونه کې اوري چې له پرونی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره خوند کړی دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ په دغه پرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لمړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو ور سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنج شنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې کوي. د کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهال ویش سره سم نشي کولی. د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی ازادي راډیو ته د ډیوډ برګ جایزه ورکول کیږي، ځکه سره لدی چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی ووژل شول. د ډیوډ برګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د ازادی آسیا رادیو د ایغوری برخی خبرونو او د منځنی ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوډ برګ له 1915 نیویم تر 1908 نیویم میلادي کلونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو، او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو اوورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه یو ورځنی مسابقه پیل کړې، خو درې واړې وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز مسابقه شلو اوورو مسابقه د هند په لکنهو ښار کې کیږي. دواړه لوبډلې په پام کې لري چې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به په دوو مهمو مسئلو چې د واشنګټن او انقرې اړیکې کړکېچنې کړي دي بحث وشي، چې په یوه یې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله، او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضاح په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاذو جرګې د ډکه خونی په وړاندې پیل شو. د استاذو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وي. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو په دریزونو کې د ځمکې او اسمان اختلاف وو. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اوروژنې ادارې ویاندي کاترینا کریزانووا ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د شل کسانو د ژوبلېدو معلومات وررسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. زموږ شخص له آزادي راډیو اوري. ولسمشر غنی له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو غونډه وکړه. آزادی راډیو د امریکا د ډیوډ بورګ نړیواله جایزه وګټله.
ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیواله ادارې لخوا ورکول کیږي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي روغتیایی خدمات غواړي.
اس یہ دوا نستا سی ولایت رسو سی ولایت رسونو بخت علی خبره د بیا کی زوندای پاتسو او ختم شو.
په هلمند کې کروانګر او باغداران وای چې انارو شه حاصل ورخړې نه دی، خو لبل خو انار مرزونو وهلی.
هر ورځ په هلمند له بازار څخه تقریبا د 80 څخه تر 100 ټنو پورې انار صادریږي.
په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري ساعت 8:00 شوې. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 9:00 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او بشري اساسي حقونه پروګرامونه هم در اورو. خو لومړی موضوع، ولسمشر غنی له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. ولسمشر غنی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې په کابل کې پرون یو انتحاري حمله وشوه او لشتر لشه 12 تنه پکې ووژل شول. د ارګ په یو خبرپانه کې ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل شهر کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړل. په خبرپانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلی چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر ټوټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حمله هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرنۍ کارکونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوال تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی ول چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوی ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 18 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان د کال پر وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت اته بجې او 12 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوډ بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د ازادي رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره خبرې کړې دي. قادر حبیب په خپل د جایزه په واشنگټن کې ترلاسه کړې ده. د په دې اړه وویل،
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنې نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګان ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته‌راوړنه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او ازادي رادیو هم سش کال وشو کولې چې د دغه جایزې مستحق وګڼل شي، ځکه چې ازادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي او هغوی ته د یو آزاد او متوازن بحث لپاره پلیټ فارم هغوی ته مساعده کړي. د دې په خاطر د ازادي رادیو خبریالان نستاینه وشو او دغه جایزه ټول ازادي رادیو ته ورکول شوې.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تیر کلونو کې فکر کوم 2000 مخکې دینه مخکې هم ازادي رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مساق ګڼل شوې. او دا جایزه څنګه چې ما مخکې مو ویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یو په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یو یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سوری لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ رادیو شپږشت ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو رادیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یو ته یو جایزه ورکول کیږي. او د ازادي اروپا د ازادي رادیو لخوا شش کال ازادي رادیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د ازادي رادیو ډایرکټر قادر حبیب چې د ډیوډ بورګ جایزې د آزادی رادیو لوري د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو په خاطر په پاړې آزادی رادیو سره خبري کوله. د دې جایزې د ګټلو په خاطر یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولې. لټولو منندوی یو څو پیغام به ولولم. عادل بارغزای لکندهار لیکي آزادی رادیو ته د امریکا د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو مبارکي وایم. عبد العزيز غالب د هلمند له مرجې لیکي وای وو باري مبارکي وایم، ځکه آزادی رادیو مش افغانانو ته تازه خبرونه را رسوي. او میر احمد ملت پال هم د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي د خوشحالۍ احساس کو چې آزادی رادیو دا جایزه ګټلې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د 1498 مالي کال په لومړی نهه میاشتو کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي څباندې 2502 چیرل شوې دي. د دې ادارې ویندوی جمشید رسولی پرون په یو خبری غونډه کې وویل دا دوسیې ډېرې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2502 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغه قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور د صورتونو کې ثبت سوي دي.
خاغلی رسولی وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل ٹکول، د بدن د غړو پری کول، پزور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نو ورکلا. د تاوتریخوالی هاگ دولینه دی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسون غړي لطیفه سلطانی آزادی رادیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
دا سی ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشن قضیو پر وړاندې لازم اجرات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیا او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولې و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د آزادی رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډېدلی او احتمال شته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډېر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخابات خپلواک کمیسیون لمړی ویلی و چې د انتخاباتو لمړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلی چې داس ویل کېږي د چهارشنبې د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارډ ورلد زغروال موټر و. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یوه ورځ وروسته د یوه مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې پریکړه یې کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې لوړ پوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پیل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایی دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی و او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان و او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
د هلمند د انارو حاصلات ډیر سوي خو مرزونو زیانمن کړی دي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان د انارو په باغونو کې مرزونه تاییدوي خو وایي د نورو کلونو په پرتله حاصلات ډیر سوي دي. دا چې په هلمند کې څومره انار تولید شوي او کوم مرزونه یا کوم آفتونه ورته پیدا شوي دي په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره لدی چې د کرهنې د ریاست مسؤلین هر ورځ د هلمند څخه نور ولایتونو ته د اتیا او سلو ټنو ترمنځ د انارو د صادراتو خبر ورکوي خو دلته ګڼ شمېر کروندګر د انارو په بڼونو کې د یو ډول مرزونو د موجودیت له امله د هغو په حاصلاتو کې د کموالي خبرې کوي. د ناوی او نادالی ولسوالیو ځینو بڼوالو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تمې خلاف انارو مرزونه وکړل او دغه کار یې په خوند رنګ او حاصلاتو کې کموالی راوستی.
انار خو نو څه اندازه مرض یې کړی استعمالي میږي چې اوس هم مرض ویني نه نو مرض یې کړی حاصل چندانې سم نه دی اوس پرسته وي پروش کال تر دغه حاصل شو سش کال نه دی شو. دا مرض یې
بیا ځان د جلا خبره ده چې سال ټاپ پیدا کې روزنه خو سمه ده دا دغه مرض لپاره چې شی پیدا سي دا ټاپ پیدا کې پر سر باندې خراب نو خراب شو.
په هلمند کې وزل بیا په داسې حال کې کروندګرو د انارو باغونو ته مخ کړی دی چې کلو نه وړاندې د کوکنارو د کښت په خاطر لبی خوېستل. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو هم ځینو باغونو کې مرزونه تاییدوي خو د نورو کلونو په نسبت د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. د ناوی د عینکو اوسیدونکی سپینژری محمد انور وایي په بڼونو کې د مرزونو له امله په حاصلاتو کې سم نیمایي کمبود راغلی دی.
پنځم نه پر درخت کې ډیر خراب دي چې سم شي نو لاسم نه پنځم نه شم نه دا چې انار دي.
سپینجری محمد انور ازادي راډیو ته وویل د مرزونو یا د انارو رنګ او خوند دواړه خراب کړی دي. د هلمند کرهنې د ریاست د پروګرامونو د مجغی مسؤل سید رفیع الله کلام وایي مرزونه ستا خو حاصلات د نور کلونو په پرتله ډیر سوي دي. شاغلی کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند بڼوال هر ورځ بازار ته د اتیاتر سلوټونو پوری انار راوړي.
په دې وروستي کې د نورو محصولات ترڅنګ په هلمند کې د انارو محصولات هم شدي او همدا مهال بازار ته د وړاندې کولو لړۍ پیل شوې ده چې په هلمند کې د سبو او تازه میوو د سوداګرو د اتحادیې له قوله چې دوی زموږ سره هم ژغی لري هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا دا اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې د غانار صادریږي چې ډیره برخه د دې کابل ته او د دې ترڅنګ یو شمېر نورو همسایه او ولایاتو ته صادریږي چې تقریبا بڼوال د هلمند ولایت سره کار رضایت لري او وایي چې بازار د انارو شدی او تقریبا په بازار کې هغه کم محصول انار چې دوی وروړي په مغورز باندې د انتقالي جنور ولایت ته په مغورز باندې ورته خرڅیږي په کوش باندې راځي.
د وویل هغه کروندګر چې د انارو د باغونو د اوبو په منظم سیستم نه پويږي د انارو د رنګ او خوند ترڅنګ حاصل خراب شوی دی. د هلمند انارو یو وخت د رنګ او خوند مخې ځنګړې شهرت درلود، خو په دې ورستوي کړنو کې ځینو بنوالو د کوکنارو د کښت او شیرې سره د مینې په خاطر خپل باغونه وکشل. ځینې نور باغونه بیا د وچکالیو او جنګونو له امله وچ او وسوځېدل. اوس بیا ګڼو کسانو د انارو باغونو ته مخه کړې ده چې د هلمند د سبو او میوو د اتحادیې د مسؤلونو په خبره راتلونکو کلونو کې به د انارو د باغونو او حاصلاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي طبي خدمات غواړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کوي چې د چهارشنبه په ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 10 بستري روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نور هله پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په راپور کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ او شاوخوا لرې پرتو کلیو کې داسې روغتیایي کلینیک نه لري چې خپل ناروغان پکې تدوي کړي، او په ولسوالۍ کې اوسنۍ کلینیکې هم ډیری وخت دارو درمل نه لري او د دوی نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. د صابرجان او حکیم شاه په نومونو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، بلکې موږ دا د سید کرم د ولسوالۍ چې کومه شفاخانه موږ لرو دا د موږ ډېره کمزورې ده، او په ساحه کې موږ نور واړه کلینیکونه لرو چې هغه کې موږ ته دوام نه رسېږي.
کوسین له ساره نو خپله به هغه مړ سوی ډاکټر ته به وم نه رسېږي، لارې په دره کم دي سو ټولې بېکاره کچا پخا خو بیخي ستانه. نو دغه چې کې داسې هغه نسته چې یا بستر اوسي یا هغه اوسي که دې شفخانې ته یې راوړو چې یا دوا نسته تاسې ولایت ته رسوئ، چې ولایت ته یې رسو نو بخت علي خبره ده بیا که ژوندی پاتې شو او که ختم شو.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د ولسوالۍ په کچه د روغتون د جوړېدو ژمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا والي د دې ولایت د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره د ولسوالۍ ته سفر وکړ، او هلته یې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي د دغه 10 بستریز روغتون چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
1.5 میلیون افغانۍ په باندې لګیږي چې چارې به په یو کال کې مکمل بشپړ شي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د 10 بستریز روغتون د جوړېدو چارې به د سال کې پیلېږي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي، خو د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د روغتون په ساتنه کې به خپل فعال رول څرګند کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وحدت له کونړ څخه لیکي وای پاکستاني ځواکونه په کونړ ولایت کې له ډیورنډ کرښې 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو وخت رسیدل دي او بل بیکاري ده، او دغه دوه علتونه د جنگ باعث ګرځېدلي دي او جنگ روان دی. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاتي اریوب لیکي په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرشوب له پکلکه ټکو خندو. نقیب الله زید کندهار لیکي طالبان باید په ملکی خلکو باندې بریدونه ودروي او اوربند اعلان کړي. احسان الله بارکزی له لشکره لیکلي دی وای شاخوا شل روزی کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع دی او د هلمند ټول برق کندهار ته ورکړل شوی دی. حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي وایي که د لغمان محلي چارواکي د علي شنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط شي. ګڼ شمېر نورو اوریدونکو د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د ځنډېدو په اړه پیغامونه راستولي دي او ظاهرا په دې په غوسه دي چې د انتخاباتو پایلې ځنډېږي. محمدالله قلمیار له سنگین ولسوالۍ لیکي د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې بالا اعلان وکړي او انتخابات ونه ځنډوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکي که چیرې د انتخاباتو پایلې ژر معلوم نه شي دا به د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز وکړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلي کې اوس انتخاباتو خپل واک کمیسون دي که د خلکو تیرېسل نه غواړي نو ژر تر ژر دې پایلې اعلان کړي. او تازه خان سمسور د ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسون لخوا د جمهوري ریاست نتایج ځنډول د افغانانو رایو ته سپکاوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به نن لومړنۍ شل اووریزه مسابقه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شل اووره مسابقې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکي لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. زمو شغل ازادي راديو اوريد. ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او په یوش میر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. جوان پشیبو کی او اساسی بشری حقونه. خوب مخکې تر دې یو نړیواله موضوع. د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څیړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده کړل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوي وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړ شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
president. دروان کال په پایل کې ولادمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پای ته رسولو د کمپاین په مرسته جمهوري ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نه وایو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحد امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څیړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ترامپ د دې متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول. خو په پرونی بحث کې د جمهوري غوښتونکو د پلاوی مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتری ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالډ ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیضا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیضا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیې ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 10 شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پوښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 20 به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس وسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیضا صلاحیت لري. ورسته بیا دا مسله صنعت دي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهور غشتون کې ګوند په لاس کې ده. دا به دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او لواک لري کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخر الدین فایز دی. سب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون او متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه سته، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي، او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی، اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کوي او ورسره بد چلند. د افغانستان په کوټه جزا کې په 450 او 150 ماده کې هم واضح لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشری حقوقو نړیوال اعلامیې او د منع شکنجې کنونسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلی. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، که د هرې خوا له خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کودی جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجې د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندي کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زیات مننه.
سلامت اوسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی
مزل زیری
شما ختم زنجیری
خامک او نور پلاس گندل شوی شیان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنی کار
اووس د لاسی گندل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی 2000 دی 4000 دی غریبی زیاته ده اوس خلک دمنه نسی اخستل
نن په امدیا کله خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس گندل شوی توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپانو کې هوسم شته دی دا او زخ په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې الته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخت به خامک کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی وو تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه معلوم میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دی دغه وو خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین هغه سدي چې ګنچ میر خوخون کلری لامدی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګندل شوی شین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څوناس لا غوستلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې دا به زمانه ته به خپل کوله خپل مسیانو ته به یې کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري قیمتونه یې اته زره دي 2000 دي 4000 دي غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو موږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي یو یو تار شمېرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډ یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر موږ د اوږې صادره م ورته ګنډو یخنه م ورته ګنډو یو چکر چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک کړو د تحفه کړو ورې ورکړو
ولایت. هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکټ خولې او داسې نور ګنډي. بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصادي کده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو را ته ویخه
او دغه دوخته او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي. دا نور خلک به یو ګوري
امدا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که منگا دلتا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگا زور دیری خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگا ارتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه یه دوانه وکره تاسی جالت جه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگا دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاق یا غنده چیز منگا خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دی دیار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برگ دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پا که کاری
بله او داغ تک شین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپتلی نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دا نوی یو زر پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دا غیر دوختو که چی داد کچی دا دوزید دا دوختو که چی دا گراو دا دا دوختو که چی خواما که قنداری دا دوختو که بس پام دی بانه بزو بیا قندار که لوی شو ویما دا غیر چی زده تا چو کلان ویما شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخ نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جوړ کړی خپل مور ته می د سی ټیکری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بل د ایران په پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
والا نه سیس پونده سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل د مجبوریت نگندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چته وای فقط نمونه ای را وړ زی گندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی گندل شوی شین بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چه خلکی او گوری بیاید ده گندلو سپارخت نوکدی
نوم اجمل ده بخواهم ساختمانی شرکت دردو دو اوز فیلن ده لبنیاتو کار کواما رادیوگانه که چیز آورم آغا ده ازاده رادیو جوان پشی بوگ اخبراونا دیر آورم او دیر مخواهی تیر یادون را تازه کهی
د لاسی ګندل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نگینه حریر سره چې د لاسی ګندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګندل شوی شیانو نمایشګاه ده د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګندل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینو د چې د مخ کراوش دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه بيدوی اخیره نسی
دلاسی ګندل شو یو شانه پاک لرته وای چې دلته کوم شای اندی
دلته افغانی جامې دي سرپتنی ورته وای چې د پتون پر سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندی تکری دي او ور سره د ماشومان د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین پر د اشپزخانه ډیزاین پر کارول کیږي او ځینې هم ډسکاونټ او بکسونه دي
bale د دوخت پاک لې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شایان ګندل سی خامک ده تارشمار ده گراف ده چدی
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کاروي
پلاس باندې ګندل اغه بیا دومره مایده واقعا ډیر زیات سخت کار دی دا شین تاسو راوی دلته نمایشګا کې دی دوه مرمرو تاسو خواري بو سیدا ګندی څه ګټ رسولی سي او ک ګټ رسولی سي په کوم اندازه
کوم زحمت دوی بو سیدا طبيعت چې دونه بیرته دونه پیسې لاسنه راوړي متاسفانه البته په افغان پولونه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده امو بیا هم څنګه چې کولای شي چې مېرمنه ته دونه پیسې لاسنه راوړي چې هغه مېرمنه کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شي اند بازار راوونی سي یا خپل خوان ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګندل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګندل شوی یخنونه کې خودل کیږي وحید لشلو کلنو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګندل شویو کالیو کاروبار کوي نوموړی د لاسی ګندل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي
یخنونه کې دي بلوچی کې مسونه دي ټول په خوانه دي هغه کې راځي تیر لږ زر ګران راځي په لسره اته سره پنځه لسره ټول لاس کار شوی دي لاسی کار کې دي خو همدومره ډیر ارزش لري خلک دې خوښ لري
در منه دوستانو لاسی ګندل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خو دلې چې په لاس ګندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاره